قدر من اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې وی بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم په دې خبرونه کې به واوري چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتشي ادارې په یو راپور کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر لګول شوو محدودیتونو انتقاد کړی د ښځو د حقونو یوه فعاله
خبر داوی یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کارو
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت وایي په کابل ښار کې د 15 ښارګوټو د اسنادو ارزونه پیل کړې ترڅو معلومه کړي چې آیا دولتي ځمکې یا شتمني غصب شوې
او که چیرته ثابت سي چې په کومه ساحه کې عامه شتمني غصب شوې وي یا دولتي املاک غصب شوې وي له هغوی سره بد قانوني چلند کیږي
د هلمند یو شمیر کروندګر وایي وچکالي زیات ځپلی او دولت ورسره مرسته وکړي
اوبه وچې سولې برمې مو ولیدې هغه هم اوبه نه کوي کله ماشین خرابې کله
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې هند او پاکستان پرون د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي د خبرونه په دوهم نیمایي کې به هم د ترشنه آسمان لاندې د خبرونه تکراری بڼه واوري چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی خو پایل د دې ساعت په مهمو خبرونو کې په پایل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده په سلګونو مظاهره چانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لاریون پر مهال د امریکا ضد شعارونه ورکړل د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي دي د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي د محلي وازې مسافر وړونکي او نور موټر د سالنګ پر لوی لاره تګ راتګ کولی شي ښاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو غوښتنه وکړه چې د تګ راتګ په وخت کې د پوره احتیاط وکړي د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار کې 104 نوي تنه د جنایي جرمونو په شک نیول شوی دي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یو ټویټ کې لیکلی چې دغه کسان د یوې میاشتې په موده کې له وسلو مهماتو وسایطو او جعلي پیژن پانو سره نیول شوي دي لکله چې د اګست په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په دې هیواد کې د بېوزلۍ او لوږې سطح لوړه شوې ده چې ورسره د جرمونو اندازه هم زیاته شوې ده په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 308 فارمونه جوړ شوی چې هر کال په متوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې دغه فارمونه په 600 جریبه ځمکه جوړ شوی دی فارم لرونکو ویلي چې له نورو ولایتونو هم خلک د کبانو د خوړلو د میلې لپاره هلمند ته ورځي د ازادي راډیو خبریال وایي د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې هم د کبانو د روزنې شاوخوا 1414 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6800 ټنه غوښه تولیدوي په وروستیو کې په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې د کندهار نیمایي فارمونه د بیلابیلو ستونزو له کبله تړل شوي دي په سلګونو مظاهره چانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لاریون پر مهال د امریکا ضد شعارونه ورکړل دوی د 2000 میلادي کال په جنوري میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت پرون لاریون وکړ مظاهره چان په داسې وخت کې د سلیمانی عکسونه له ځانونو سره لیږدول د امریکا ضد شعارونه ورکول د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2000 میلادي کال د جنوري میاشتې پر دریمه په عراق کې د امریکا پر ګټو د حملو په ځواب کې د سلیمانی د قتل امر ورکړی و سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور د لګیدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي او چارواکي په دې اړه څېړنې کوي چې د لګیدو علت معلوم کړي. پر دې سربیره د دې ایالت په څو ښارونو کې په سلګونو نور کورونه زیانمن شوي دي. تر اوسه د چا د مړ کېدو خبره نه ده تایید شوې، خو درې تنه تریت هم دي. دغه اور د دسمبر په 10 ولګېد چې په زرګونو کسان یې تېښتې ته اړ کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې لوی ناورین اعلان کړی او له خپل او له ځپل شوو خلکو سره د فدرالي مرستو امر کړی دی. متحده عربي اماراتو د جنوري له 10 بهر ته د هغو کسانو پر سفر بندیز ولګاوه چې د کورونا ضد بشپړ واکسین نه وي لګولی. د دې هېواد دولتي آژانس وام پرون د بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو په حواله دغه خبر ورکړ. په راپور کې ویل شوی هغو کسانو چې یو واکسینې لګولی د دې لپاره چې د سفر په شرایطو برابر شي باید تقویتي ستن یا دوز هم ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې نړۍ بېلابېلو برخو ته د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون خپرېدو د نړۍ د ګڼو هېوادونو او سازمانونو اندېښنې امپارولې دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د نوي میلادي کال په مناسبت خپله وینا کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې د ښځو ځورول د خدای له توهین سره برابر عمل دی، ځکه بشر له یوې ښځې پیدا شوی دی.
هغه څه چې میندې کوي دا دي چې دوی پوهیږي پر خنډونو او شخړو څنګه برلاسه شي. دوی پوهیږي چې سوله څنګه په ذهنونو کې وټو کوي، ځکه دوی کولی شي ستونزې د بیا زیږون لپاره په فرصتونو بدل او وده ورکړي.
پاپ فرانسیس تیره میاشت په یوه ټلویزیوني پروګرام کې ویلي وو هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي د یوه شیطاني عمل سبب کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې په یو راپور کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر لګول شو محدودیتونو انتقاد وکړ. د دغه ادارې په راپور کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په حواله ویل شوی چې د ښځو لپاره پر کار سپورتي فعالیتونو او روغتیایي خدماتو محدودیتونه زیات شوي. بلخوا د برېټانیا د حکومت یوې چارواکي ویلي 2021 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. نور په دې راپور کې
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په حواله وایي د افغانستان په اړه ځینې وروستي راپورونه د اندېښنې وړ دي. د سیګار په حواله په دغو راپورونو کې د ښځو پر سپورتي فعالیتونو د طالبانو لخوا بندیز او روغتیایي خدماتو ته د ښځو محدود لاسرسی شامل دی، ځکه د طالبانو حکومت ښځو ته سپارښتنه کړې چې باید دغسې مرکزونو ته له نارینه محرم پرته لاړې نه سي. سیګار پرون په ټویټر کې د طالبانو لخوا د ډزو په وسیله د ښځو د حقونو لپاره د لاریونونو ګډوډولو او په ادارو کې د ښځینه مامورانو د کار مخنیوي، دغه راز د بشر دوستانه چارو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي لپاره د طالبانو هڅو ته اشاره کړې ده. افغان الاصله بریتانوي پیمانه اسد چې د لندن په هارو شورا کې د ټولنیز انسجام د چارو لپاره د کابینې غړې ده، پرون په خپل ټویټر کې لیکلي 2021 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د هغې په وینا د طالبانو رژیم نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي افغانستان اوس د نویمو لسیزو افغانستان نه دی، بلکې اوس ښځې هر ډول خطرونه پر ځانونو مني او د خپل حق لپاره خپل آواز پورته کوي.
افغان خزی د وطن شپارس میلیونه نه ډیر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوګوي او تر هغه بخپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوان ملالې تاریخونه بیا را تازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو اخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشي ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. ښه به دا وي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وکړو.
د طالبانو وسلولو په ورستی مورد کې تیر سیشن به په کابل کې د شوزو د یو لاریون مخاوني ولا چی د لاریون برخوالو ویلې د طالبانو تر ډزو ورسته د دوی شپږ کسان جوبل سوي دي. د لاریون برخوالو د کار دودی او ازادي شورونه ورکول. د دوی له ډلې تمنا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم داسې وشوي او هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
د طالبانو حکومت مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم لپاره د یو طرز العمل د جوړولو خبره کړې وه چې تر اوسه یې جزئیات له خلکو سره نه دي شریک شوي. طالبانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د کار پلوي کوي چې ډېر ژر به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. کله یوې خوا په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول سوې د طالبانو لخوا تر اوسه د ګمارونو په لیست کې د یوې ښځې نوم هم نه تر سترګو کېږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل سوې استازې رینا امیری ویلي د نجونو او ښځو ستونزې درک کوي او د حل لپاره به یې خپلې هڅې جاري ساتي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په کابل ښار کې د 15 ښارګوټو د اسنادو ارزونه پیل کړې ده. د وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د کابل ښار په ګڼو سیمو کې 20 ښارګوټي تثبیت شوي چې له دې ډلې د 15 ښارګوټو سندونه تر څېړنې لاندې دي تر څو معلومه کړي چې آیا دولتي ځمکې یا شتمني غصب شوې. په عینار کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ او حقوقي کارپوهان وایي چې باید په دې اړه عادلانه پریکړه وشي. په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصب په پخواني حکومت کې یوه لویه ستونزه وه. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت وایي په کابل ښار کې د یو شمېر استوګنیزو ښارګوټونو د اسنادو څېړل پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ځمکو او ښار جوړونې وزارت سره په همغږۍ له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د کابل ښار په 15مې، 16مې، 18مې، 19مې، 20مې او 21مې ناحیه کې او په بګرامیو، دهسبز، پغمان او شکردرې ولسوالیو کې د ښارګوټونو او ځمکو په تړاو خپلې ارزونې پیل کړي دي. محمد بشار ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله د وزارت وویشت خارګوټي بررسی کړي چې له دې ډلې د 15 خارګوټونو د اسنادو څېړنه پیل شوې ده.
د کابل ښار بیلابیل سیمو ښارګوټي کتلې دي چې تر دې دمه د 20 ښارګوټو بررسی او هیئتي کړي د لوغو څخه د 15 ښارګوټو اسناد راغلي دي چې هغه اوس تر څېړنې لاندې دي او په دې څېړنه کې د مشتمنو د تشخیصولو او تثبیتولو په حق له ځینې نورې دولتي ادارې هم ورسره په همکاري کې دي چې د عدلي لخوا راجلب شوي دي او کچیر ثابت شي چې په کومه ساحه کې مشتمنۍ غصب شوي وي یا دولتي املاک غصب شوي وي لغوی سره بد قانونی چلند کیږي.
خاغلی بشار زیاتوی چې د متخلفین و دوستیه بعد عدلی و قضایی بنسټون و لخوا و چرل شی. خو خاغلی بشار د دغه خارگوتون و نمون و نخیستل و نه هم په دیاره جزئیات ورکرل. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو غصب د تیر حکومت د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه ستونزه وه او اوس اړتیا ده چې په دې تړاو عادلانه پریکړه وشي.
د ځمکو غصب او د غیر قانوني خارګوټو جوړول په تیر نظام کې یو معمول و چې زورواکو به د خپلو سیاسي اړیکو له لارې په دولتي او شخصي ځمکو په غیر مشروع او غیر معیاري ډول به خارګوټي جوړول. اوس اړتیا ده چې ټول نوي جوړ شوي خارګوټي وڅېړل شي او په اړه عادلانه پریکړه وشي.
خود کابل خار یو شمیر اوسیدونکي وایي باید هغه کسان چې نه پوهېدل او معلومات یې نه درلود چې دغه خارګوټي په دولتي ځمکو کې جوړ شوي د دې ارزونې قرباني نشي. روح الله تلاش چې یو ملګری د خارګوټونو کې کور اخیسته ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید دې ته پام وکړي چې د محاکمو په پریکړو کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي.
ما مهمه خبره او د اندښنې وړ خبره ده چې اوس مهال په دغه خارګوټو کې په سلګونه کورنۍ میشتې دي او په دغه سختو شرایطو کې د دوی ویستل د شریکونو څخه یا دوی څخه دغه د کورونو د ځمکې اخیستل به دا یو لوی جنجال وي او یو لوی سرخوږی به جوړ کړي. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې په دغه شریکونو کې چې دوی اسنادونه څیړي نهایي کوښښ دې دا وکړي چې خلکو ته د زیان پکې ونه رسیږي.
په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان هم په دې نظر دي چې هر پریکړه چې کیږي باید د قانون پر بنسټ وي او عام خلک پکې زیانمن نشي. حقوقي کارپوه محمد بصیر حقیار آزادی رادیو ته وویل
د عامه مسالې او یا د دې پراخه تاوان د مخنیوي په خاطر باندې کدا سی وشي چې هغه ځینې چې مصارف په ډیر زیات د غصبین لوخانه شوی دي د دوی لپاره د اسلامي امارت لوخانه یو بل داسې قانون وضع شي چې هغه کې لوی تاوانونو مخمونی ول شي او په دې کې غاصب سره داسې برخورد وشي چې عامه منافع په کې متضرر نشي او هغه ته یو ګټه ورسیږي. یعنی که وکولی شي عادلانه خرڅلاو لارې برابر شي دا به ښه وي. خو هغه چې خصوصي املاک دي زه فکر کوم د خصوصي املاک په اړه باندې په هیڅ صورت باندې دا قابل فروش نه دي، مګر هغه چې د خصوصي ملکیت خاوند په خپل وغواړي نو دا باید مسترد شي.
خود طالبانو د عدلیه وزارت وایي د دغه وزارت دنده یوازې د دغه خارګوټونو د اسناد او ارزونه او بیا محکمې ته د غاصبینو پیژندل دي او اصلي پریکړه به بیا محکمه وکړي. د طالبانو د حکومت د خارج جوړونې وزارت د بیان دفتر د معلومات پر بنسټ چې ازادي رادیو سره یې شریک کړی دي د کابل خار نږدې 15 خارګوټي په غیر پلاني توګه جوړ شوي، خو دا چې له دې ډلې څومره په غصبي ځمکو آباد شوي جزئیات نه لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسا پوری دند چی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0.
ازادي رادیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انتبغوش
له امریکا خبریدونکو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې چا ګټه وکړه. د لیکوال په باور د افغانستان له جګړې خصوصي قراردادیانو ډیره ګټه پورته کړه. په لیکنه کې ولولو هغه کسانو چې افغانستان ته د امریکا د دولت د پیسو د بهیر لور ماته دوه ګټه وټه پورته کړه، د وسلو لویو تولیدونکو نیولې تر کاروباریانو پورې پکې شامل وو. وال سټریټ ژورنال لیکي د کالیفورنیا یو سوداګر چې په قرغیزستان کې و مایخانه لري د سوند د موادو د کاروبار له درکې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړل. لیکنه وړاندې وایي یو ځوان افغان ترجمان نړیوالو ځواکونو ته د سرتختیو د چمتو کولو له قرارداد څخه د سوداګرۍ په یو امپراتور بدل شو او یو ټلویزیونی شبکه او یو داخلي هوایي شرکت رامنځته کړل. همدارنګه د امریکا د پوز د ملي ګارد د دوو سرتیرو په اړه لیکي چې له اوهایو څخه یو وړ کاروبار پایل کړ. دوی د امریکا په پوز کې د کار لپاره افغان ترجمانان استخدامول او په دې سره د امریکا د پوز په مهمو قراردادیانو بدل شول. ورسپانه د موجودو اسنادو پر بنسټ وایي د فدرال د قراردادونو له دې کاروبار څخه 4 میلیارد ډالر ترلاسه شوي. وال سټریټ ژورنال په دې لیکنه کې وړاندې وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د بشپړې وطنې 4 میاشتې وروسته د هغه درسونو په ارزونه باندې کار پیل کړی چې باید له دې جګړې ایسته شي. یو شمیر چارواکو او څارونکو ویلي په دې منځ کې و موضوع د جګړې په ډګر کې پر قراردادیانو اتکا او د جګړې د لګښت لوړیدو څرنګوالی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په پای کې په افغانستان کې خپل 40 کلنه جګړه پای ته ورسوله او خپل ټول ځواکونه له دې هیواد څخه وویستل. تیرونی ریپورت ورکړل شو چې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو یو ځانګړي 14 کسیزه ډله د افغانستان د جګړې ارزونه کوي. له هندستان خبریدون کی هندو رسپانې په یو ریپورت کې لیکلي هند نوی میلادي کال پرون افغانستان ته د 1500 دوزه کرونا ضد واکسینو په ورکولو پیل کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستې دا بسته د هغه 1 میلیون دوزه واکسینو نمایي دي چې هند افغانستان ته د مرستې په توګه ورکوي. د وزارت همدارنګه ویلي چې هند د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. په لیکنه کې وړاندې راغلي دا افغانستان سره د هند بشري مرستو یواله لویو پروژو څخه ده چې پکې به درمل او غنم هم شامل وي او د ملګرو ملتونو له بنسټونو سره په همغږۍ به تنظیم شي. هندوستان تر دې مخکې د 2021 میلادي کال د فبروري په میاشت کې افغانستان ته د کرونا ضد واکسینو یوه بسته استولې وه، خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې دا افغانستان ته د هندوستان لخوا د کرونا ضد واکسینو لومړۍ جوپه ده. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد روغتیایي سیستم له ستونزمن وضعیت سره مخ دی. د دې وزارت د چارواکو په وینا پخواني حکومت کې د روغتیا سکتور تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه و او د بهرنیو مرستو له بندېدو سره یو ځای د افغانستان روغتیایي سیستم له ستونزو سره لاس او ګریوان شو. نړیوال روغتیایي سازمان د سپتمبر میاشت کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم د نړیدو په حال کې دی.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې سهار 8:00 او 21 دقیقې شوې. هلمند کې کروندګر یو شمېر کروندګر شکایت کوي چې وچکالی زیات ځپلی او دولتي ورسره مرستې وکړي. دوی چې ګڼ شمېر د محل سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له واکمن نظام او مرستندوی ادارو غواړي چې د مرستې لاس ته ور وکړي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې د ریاست چارواکي وایي د ځینو مرستندویو ټولنو سره په تماس کې دي څو د هلمند کروندګرو ته مرستې ورسوي. نور په دې رپورټ کې
شدید وچکالی او د کرنیزو حاصلاتو کموالی افغانستان له بېوزلۍ، لوږې او شدید بشري کړکېچ سره مخ کړی دی. د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې بزګران وایي په تیر کال کې موسمي بارانونه ونه ورېدل، جګړو هم هلمند وځپه چې ورسره مځکې شاړي او حاصلات یې کم.
اوبه وچسولې، برمې مو ولیدې، هغه هم اوبه نه کوي، کله ماشین خراب یې کله.
23 کلن شیراغا د هلمند د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نموړي د خپل کور مخې ته د خپل شاوخوا 10 جریب ځمکه څخه اوس په 1 جریب ځمکه باندې غنم کرلی دي، خو نور ټوله ځمکه یې د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. شیراغا چې په کور کې د 1 ویشتنو سرپرستي ور د غاړې ده، وایي اوس حیران پاتې دي ځکه د 1 جریب ځمکې غنم یې کورنۍ ته بسنه نه کوي.
مشکلات خو مو دغه دی وروره چې یو څاک اوبه نه لرو په وطن کې. اوبه وچسولې، برمې مو ولیدې، هغه هم اوبه نه کوي، کله ماشین خراب یې کله څنګه دی. نو ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یې. خدای دې دا اوبه پیدا کړي چې اوبه راته راشي. دغه مشکل دی چې اوبه پیدا کړو، بس انشاءالله زموږ مشکل خلاص. مارا څه مو دغه غوښتنه ده چې که اوبه یې خو اوبه دې را ایله کې او اوبه دې کنټرول کې او تخمونه دې مشتراکې کومک تېره سره وکړي چې موږ په خپلو پښو ودرېږو.
کله چې شاوخوا 4.5 میاشتې مخکې طالبانو کابل ونیوي او له افغانستان سره نړیوالې مرستې بندې سوې او د خلکو کاروبارونه ټکنی سول، په ټول هیواد کې بېوزلي پراخه سوه. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو سربیره د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین د لا پراختیا خبرداری هم ورکړی دی. هلمند چې د شاوخوا 50% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی، د سنگین ولسوالۍ تر څنګ د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګران هم د اوبو د نشتوالي او وچکالۍ څخه سر ټکوي. هغه ولی د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې د ټول کلي د خلکو ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله شاړي پرتې دي. دی وای د دې ولسوالۍ په نږدې 80% سیمو کې د اوبو ساته د پخوا په پرتله څو چند ټیټه سوي او ډیر شمیر بزګران د دې وس نه لري چې جوړی ساګانې ووهي.
حالات کې په داسې حالات کې دی چې اوبو سره په مشکل کې دي چې د سر خاص فروت وشتي او برمیشې دي د هغه برمیشې اوبه تر شي دي داسې استفاده شي کولی د دغه غاړې اوبه شدي خو پیپونه غواړي مصرف چینې غواړي بیا اوبه یې سمېږي. د اوبو سره مخامخ دی د مشکلاتو سره نور انشاءالله خلک یې داسې لاله دي خو خیر دی.
په ورته وخت کې بیا د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین د کروندګرو اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې وچکالي او جګړو د هلمند کرنې ته زیان رسولی دي. د هلمند په ولایت کې د کرنې او مالداری د ریاست مرستیال مولوی حمید وایي چې دوی خپله څه په لاس کې نه لري چې له دې بزګرانو سره مرستې وکړي، خو وایي له یو شمېر نړیوالو سره یې په دې اړه خبرې کړي دي او د هغوی څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
ټول عمارت دې ته ژمن دی دا اوس فلحال په دغو ورځو کې کار شروع دی. پی آر او موسسه چې ده هغه شروع ده، زموږ ملګري ورسره دي. په رشرګاه کې خود مرکز کې شروع ده او د ناوې په ولسوالۍ کې شروع ده. خو د بیا دپاره هم خبر ورسره کړې ده، بیا شروع کېږي. د نور نورو موسسو سره هم خبره کړې ده. اصلاحي تخمو ته اوس مامورین درولي دي چې دا تخمونه چکوي، تخمونه چې هغه کرنګې ته جوړ تخمونه هغه چکوي. نو د دې دپاره هم خلک مهذب کړي دي، خلک روان دي، کار شروع دي انشاءالله خدای کول.
نړیوال بشری سازمانونه وایي په افغانستان کې سیاسي بدلونونه، وچکالي، د طالبانو پر حکومت نړیوال بندیزونه او د بیکاری زیاتېدو په میلیونونو افغانان هم بشری مرستو ته اړ کړي چې د مخه تر دې په خپلو کاروبارونو او کروندو بسیا و.
او سمې واسمه یې نړیواله موضوع. هند او پاکستان پرون د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. دغه لستونه په اسلام آباد او نوی ډیلی کې د دواړو هیوادونو د اړوندو ډیپلوماتانو لخوا تبادله شول. نور په دې رپورټ کې.
هند او پاکستان پرون شنبه د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. د دواړو رقیبو هیوادونو پاکستان او هند د اعلامیو له مخې دوی د خپلو اټومي شتمنیو او تاسیساتو لیست هم د هغې موافقې له مخې چې درې لسیزې مخکې لاسلیک کړې ده له یو بل سره شریک کړل. په 1948 میلادي کال له بریتانیا د هند او پاکستان تر خپلواکۍ اخیستو وروسته د کشمیر لانجمنې سیمې پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه د 628 هندي بندیانو فهرست په اسلام آباد کې د هند وتلي ډیپلوماټ ته وسپاره. په دې ډله کې 500 هغه کب نیونکي شامل دي چې د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني ښکار تورن دي. پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د سوي موافقې له مخې په جنوري او جولای میاشتو کې دغه سي فهرستونه سره تبادله کوي او هر هیواد د مقابل هیواد قونسلګری ته اجازه ورکوي چې له خپلو بندیانو سره وګوري. په همدې حال کې هند هم له پاکستان سره د هغو 2020 پاکستانی وګړو لیست شریک کړ چې په هند کې بندیان دي او په دې ډله کې 3 تنه یې کب نیونکي دي. نه هم هند او نه پاکستان په خپلو زندانونو کې د سیال هیواد د ملکی بندیانو په اړه نور جزئیات ورکړي دي. هند د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته د 230 بندیانو لیست سپارلی و چې له دې ډلې 70 تنه یې کب نیونکي وو. پاکستان هم تیر کال د هغو 270 هندي کب نیونکو او نورو 940 وګړو لیست چې د پاکستان په زندانونو کې ساتل کېدل نوي ډلی ته سپارلی وو. هند او پاکستان هغه کب نیونکي چې د دواړو هیوادونو له سمندري حدودو اوړي نیسي. دغه کب نیونکي چې د لارې د موندلو پرمختللي وسایل نه لري د شش کار په نیت کله ناکله له ټاکل سویو حدودو اوړي. دغه بندیان د دواړو هیوادونو ترمنځ تر یو لړ مذاکرو وروسته خوشي کیږي، خو ځینې یې کلونه کلونه له رسمي محاکمې پرته په زندانونو کې ساتل کیږي. د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ اړیکې وروسته د هغې لا ترینګلې سوې چې هند په 2019 میلادي کال کې تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر ځانګړی موقف چې په اساسي قانون کې درج سوی و ختم کړ.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هیلی بوامانی زه محمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. هغه مشکل دی چې د میوند ولسوالۍ د مزاباد د سیمې د لس کاله کمربند ور دلته نه کلینیک شته نه مکتب شته. ما غربن ورپور چارواکو ورسوي خدای دې وکړي چې دلته یو مکتب یو کلینیک راته په حاله کې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو. نه سړک شته نه مکتب شته نه کلینیک شته. نو زما غربن ورپور چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
زه محمد اساق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکري نه خبرې کوم. زما زوره مداشل کول دا مرستي چې کومکونه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د شي مازوره مې چې پوهی کی کته پورته کیږم او په ثبوتم مرکز وسیدون کې لیستونه ورکي مستحق کسان نه نشي زیاتره د مجاهدینو کورنۍ دلته چې دي موږ په کلي کښې دي دا وایي چې دا شل کاله چا دا کړاوونه تکلیفونه تېر کړي ډوډۍ یې ورکړي دا د اولین حق دی وو خلکو ده.
بلې السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم اړیکه نیولې ده. وروره دا زموږ ماشینه خو یې نه دي را کړي تقریبا درې میاشتې وشوې چې زموږ ماشینه یې نه دي را کړي، کله وایي سیستم بند ده، کله وایي دا پیسې په طلباتو کښې نیولې دي. زموږ په هکله یو دا غږ مو تر یو مرجې پورې تر مالی اداره ته ورسېږي. ډېره مننه.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د تر شنه آسمان لاندې خبرونې تکراري برخه اورئ. په دوهمه نیمایي کې دا خبرونه پرون په ژوندۍ بڼه باندې خپره شوې ده، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ده. د سالنګونو د لویې لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار چې له جمعې ناوخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوي ښایي د څو ورځو نورو ورځو لپاره هم تړلې پاتې وي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار کې 104 نوي تنه د جنایي جرمونو په شک نیول شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه ټویټ کې لیکلي چې دغه کسان د یوې میاشتې په موده کې له وسلو، مهماتو، وسایطو او جعلي پیژندپاڼو سره نیول شوي دي. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په متوسط ډول 1350 تنه کبان تولیدوي. په سلګونو مظاهرهچیانو د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون د لاریون په مهال د امریکا ضد شعارونه ورکول. دوی د 2015 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو د 2 کلونو د پوره کېدو په مناسبت دغه لاریون کړی و. د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور د لګېدو له امله نږدې 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. چارواکي څېړنه کوي چې د دغه اور د لګېدو علت معلوم کړي. متحده عربي اماراتو د جنوري له 10 بهر ته د هغو کسانو پر سفر بندیز لګولی چې د کورونا ضد بشپړ واکسین نه وي لګولی. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د نوي میلادي کال په مناسبت خپله وینا کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه.
تر شنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود
سلام ستړي مشه تر شنه آسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. پر اقتصادي مسایلو سربیره چې ورځ تر بلې افغانان ورنه ځورېږي، تیر کال د طالبانو په بیا واکمنېدو پر افغانانو باندې په ټولنیزو او فرهنګي مسایلو کې هم ګڼ نوي تحولات او پیښې راغلي. په همدې مسایلو به په ترتیب په اوسني پروګرام کې له خپلو میلمنو سره وغږېږو او تاسو ته به هم وخت درکړو چې خپلې خبرې راسره شریکې کړئ. د سیاسي چارو څېړونکی شیر اعظم اعظم راغوښتي دي 2021 کال د تاسو په نظر څنګه یو کال و، خصوصا له ټولنیز او فرهنګي پلوه د افغانانو لپاره څنګه تیر شو؟
2020 کال خو لکه تاسو هیوادوالو ټولو ته چې معلومه ده، د هغې واته میاشتې د زړه جمهوریت تر نامه لاندې تېره شولې. او په جمهوریت کې خو تاسو لیدلي وو چې فرهنګي او سیاسي او اجتماعي کارونه په څه شکل باندې مخته روان وو. زما عقیده دا ده چې که چېرې هغه ته وګورو د جمهوریت تر نامه لاندې هم کارونه تقریبا زما په نظر باندې یو قسم نمایشي ښکاره کېدل. په حقیقت کې ډېر هغه څه سانسور او ټکول شوي وو کوم چې په هغې کې به د جمهوریت څو موجودو حکمرانانو یا مشرانو د صفت او یا د هغوی د حمایت اواز نه پورته کېده. د هغې نه بعد بیا کله چې په 15 اګست کې هلته یو نوی تغییر راغی او په افغانستان کې د اسلامی امارت تر نام لاندې یو نوی حکومت جوړ شو، بیا بالکل دا صحنه بالکل بدله شوه. په هغې کې په ظاهري توګه باندې خو داسې سخت بندیزونه را نغلل، خو لږ ډېر په فرهنګي چارو کې او په ولسي کارونو کې یو څه سختګي منځته راغله. او هغه سکتگی د وخت ضرورت زما په نظر باندې یا د زمان ضرورت او باید هم دا چې شوی وي.
زه غواړم بیا مو پوښتم مشخصا ټولنیز او فرهنګي مسایل هدف دا دی چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته څلورمې میاشت کېږي چې په اکثرو ولایتونو کې له مکتب تللو محرومې دي. همدارنګه د پوهنتونونو سرنوشت هم معلومه نه دی. اوس خو ژمی راغی، درې میاشتې به دا رخصتي وي، خو په هغوی ولایتونو کې چې هلته ګرم شیر دی لکه کندهار او جنوبي اوزه هلته لام نجونې منتظرې دي چې مکتب شروع شي. فکر کوي دغه سکتګي چې تاسو وایي ضروري و، دا ضروري و چې مکتبونه دومره وزنډول شي؟
خبره دا ده ګوره که موږ ټولې فرنګي چارې راواخلو یو په مکتبونو پورې تعلق ورته ورکړو، زه فکر کوم چې دا به درسته نه وي. فرنګي چارو کې ډېر نور مسایل هم راځي، خو په هر صورت که موږ د مکتبونو اړخ راواخلو، تاسو وګورئ دلته یو کوم حکومت چې اوس واکمنۍ یا اقتدار ته راغلی دی، هغه د اسلام د مقدس دین د اساساتو د تطبیق او د واقعي اسلام تر نامه لاندې په اصولو باندې بنا دی. او د دې اصولو په چوکاټ کې تاسو ولیدل چې دلته د یو سلسله مشکلات راتګ حاکمي وو چې په هغې کې به د نوي تعلیمي کال یا د مکتبونو یا د نجونو د مکتب ته تګ دا مسل خامخا څېړل کېدل، ځکه هلته نوی حکومت چې واک ته راغلی وو هغه خپله پریشانه وو چې خپل امنیتي مسایل حل کړي، خپل داخلي ستونزې حل کړي، د دنیا سره مسایل حل کړي، او که هغه په اول قدم کې ځان دپاره یو نوې ستونزه وزېږي چې د هغوی دپاره د مکتبونو تګ په تیر شل کالو مخکې وو وخت کې چې دوی واکمن وو په یو شکل باندې وو، او دوی دفتا په هغه شکل باندې چې کوم د جمهوریت تر نامه لاندې هر څه چلېدل دوی ورته اجازه ورکړي. دا یو ستونزمنه خبره وه. زما په کتاب باندې دا یو سکتګي منځته راغله.
ورشو د پروګرام بل میلمه ته ښاغلی محمد داود مایار، سیاسي او اقتصادي چارو څېړونکی. ښاغلی مایار، تاسو هم ښه راغلاست. وایم 2021 کال تاسو څنګه ګورئ؟
که داسې کلي ډول تقسیمات وشي، یعنی په دې 2021 کال کې په جزو چې په دې څلور میاشت آخر کې د تحول راغی، یعنی دا کال اکثریت د غبل حکومت مربوط کیږي، نو کچری کلی نظر ورکو یا راشو مثلا تاسو تاکید ډیر په هغه برخه کې ده، په فرهنګي او په اجتماعي ابعادو کې ده. نو دا خو واضح خبره ده چې دې نظام ته، یعنی طالبان و اسلامی امارت ته، د غبل نظام نه، یعنی داسې خاص مسایل پاتې نه شول. یعنی دوی ته داسې یو سیستم پاتې شو لکه یو کس چې راځي یو تعمیر نوی جوړی، د ډېر مشکل سره نه مخامخ کیږي، خو که چیرې یو وران تعمیري دا مکلف ته چې د تعمیر اول خراب کړي بیا د سر نه جوړ کړي، یعنی دوی دغه کار چې ده دا دوه برابره کیږي. خو که ډېر منفي بافي ونه کړو، تیر حکومت کې په نور آبادو کې یو سلسله مشکلات کوو چې ری باندې بیا وروسته خبرې وکړو، یعنی نسبی ډول په آزادی بیان رسانه‌ای مسایلو کې یو سلسله کارونه وشول، مخکې ورود د نمایشي اصطلاح استفاده که، خو کېدای شي چې دا بودیم وی مینځ کې، خو یو سلسله کارونه وشول چې خوشبختانه طالبان په وخت کې همغه مسایل حفظ شول. دغه کوم مشکلات چې دلته ایجاد شوي دي دا ډېر سیاسي ابعاد نه لري، یعنی په دې کې اقتصادی مسائل د نگانه یو سلسله بندې شنو د کوم رسانه چې بندې شوې، یعنی دا په دیو نگانه یو نه کارم وشو، ځکه دوی خود کفا نه وو. د کوم رسانه چې بندې شوې دوی خارجي تمویل کننده درلودل، اگر کوم چې داخلي په کوم امکانات باندې چلیدل هغوی ته احترام، خو د کوم خارجي استخبارات یو دوی باندې کار کوو، دوی ته به بودیجه ورکول او خپل سیاستونه به تطبیق کول، چې دو بود نه، یعنی دا مانع د ازادي بیان ترقی نشي. یعنی دا خپل یو نه کارو، خو کچیر مونږ په فعلی نظام کې د طالبانو برخورد و ګورو د رسانو سره ازادي لري، حتی اگر کوم احزاب دلته ځنه چنګلی نه ګورم، د دوی چوغوی خپل رهبری اکسون نشری غوته کمپاین کوي، یعنی طالبان حتی په غی کې مداخله نه کوي.
مننه ښاغلی مایر، د تاسو خبرې مو اوریدلې. ښاغلی خالد پښتون صاحب اوس را سره وصل شوی، مننه چې په دې وخت کې مو ټلیفون واخیست. ښاغلی پښتون، 2021 کال تیر شو، دا د نن 2022 اوله ورځ ده، دغه تیر کال تاسو څنګه ګوري د افغانانو لپاره؟
ورور جان، تیر کال خو موږ ولیدی چې ټول د حادثاتو د واقعاتو ډک کالو، خصوصا د حکومت په چوکاټ کې په 4 فبروري په نوښتمه چې کوم قرارداد د سولې د پاره وسو متاسفانه چې قرارداد اصلا د سولې د پاره وسو د خلکو امید د خلکو ارمانونه دا و چې افغانستان ته به سولې راسي طالب د حکومت یو برخه سي یو عام شمول حکومت به جوړ سي د تیر نظام د ثوردونه به وساتل سي او په زمن کې به په اقتصادي چارو کې په مختګونه راسي طالبان به راسي لارې به لسی او ترانسپورت او ګمرکات په ټول په یو چې وکړ کې راسي متاسفانه چې د اگست 15 دا ټول شان په بو کې ډوب کړل او د خلکو ټول ارمانونه د خاور سره خاور کړل کته هم ظاهري طالبان راغله لیکن کوم ورته وګورو د چیرې څلور میاشتو په جریان کې چې کوم واقعیت سوي دي د شوزو په ایسا کې د حقوق بشر په ایسا کې د چیر حکومت د معافیت د خلکو د معافیت په ایسا کې چې هیڅ نو فیصله د طالبانو نه د عملي سوي د او په اړ ولایت مون هر ورځ او روج خلک جوبل کیږي در تحقیق لاندې راځي او تر استنتاق لاندې راځي په همدې خاطر موږ چیر کال یو ښه کال نه بولو چیر کال واکند واقعاتو ډک کالو امیدوار یو چې نوې کال کې دا شان تکرار نشي او دا حالات به تر شي څوک د طالب د موجودیت سره مشکل نه لري مشکل د سیستم د جوړوالي سره دی بیرته باید موږ د ستوردون لاس راشي د چیرو شلو کال د ستوردون باید په باج فنا ور نکړسي ځکه دا یو عظیم شان د ستوردو د افغانستان د خلکو لپاره په اقتصادي بوت کې په اجتماعي بوت کې په علمي بوت کې تقریبا په ټول ارسو کې یو اساسي تغیرات راغلی او په دې ملک نظام کې د جوړ شوی اردو مدلودي پولیس مدلودي دا ټول شان لاړل د دې لپاره چې طالب د خپل د ځانو بولي د وطن د ځانو بولي او د شان بیرته د افغانستان د خلکو لپاره اعاده کی او بیرته راجوند کی البته کسان تر دې نه خوښ هغه دی لري کی بلګ په مجموع کې د سیستم مخالفت نه کوي د نظام مخالفت نه کوي نظام مشکل نه درلودي پایکټ کی اشخاص تکلیف درلودي اشخاص لاړل نظام باید پر ځای پاتې
ډیر مننه ښاغلی شیر اعظم اعظم صاحب تاسو به وپوښتم چې ښاغلی پښتون یادونه وکړ چې شیل د تیرو شلو کلونو لاستراوړنې باید حفظ شي رسنۍ د مطبوعاتو ازادي خپل خبريالان او ژورنالستان په دغه تیرو شلو کلونو کې دوه لسیزو کې په دغه سیمه کې به ساري بلل شوې دي په دې سیمه کې چې ایران پاکستان دغه منځنۍ اسیا هیوادونه خو د رسنیو په برخه کې محدود دي افغانستان نسبت دغه ټولو هیوادونو ته ډیر خبلل شوې او د بیان د ازادي په برخه کې او ګڼو نړیوالو ادارو او بنسټونو د دې ستاینه کړې ده مګر اوس لکه څنګه چې ښاغلی پښتون ویل د ارڅ په تمامې دوه ډیر کم پاتې دي رسنۍ او خبري اعلان څه فکر کوي ولی دغه سیو کارو شو خصوصا په مدغه برخه کې
زه دا وایم چې دا زموږ د موجوده هغه وخت د جمهوریت حکومت تر نامه لاندې د قیادت یو لوی ضعف یو لوی خطا یو ځکه په یو ادنا افغان په هیڅ باندې چې ډیر نه پېدلم زه په دې پېدلم چې په دې تاریخ باندې فیصله وسو چې امریکایان بل افغانستان نه وځي او د مذاکرات په نتیجه کې به یو اسلامي دولت جوړیږي او په دې کې قاطع فیصله و مګر دا خبره به چې د حکمرانانو سره ما شریک شله قاطع جواب پیدا و چې امریکایان نه وځي او تاسو په دې نه پېږی او تاسو په دې نه خبر امریکا د څه لپاره راغلی دا امریکا دې روغ د پلانونه لري دا په صورت مې تاسو ولیدل چې هلته مليشته دې ته شروع وسوال ته سونه روانه ولته مليشي جوړېدلې هلته بیا مذاکرات روانو دلته بیا د سر وو څنګه خبره کیدله یعنی هیڅ نو اراده د جمهوریت تر نامه لاندې مشرانو د سولې لپاره نه درلودله او په دې باندې زه بالکل ګوایم او ما عملاً لیدلې دي اوس نو راځو دې لپاره وخت چې دا شی او حالت وو او په اخره نتیجه کې تاسو ولیدل چې بیا یې حکومت په داسې او دغه حالت کې لکه به سرنويشته یې لکه او بیا اوس بیا مصاحبیم کې مصاحبې تاسو واورئ چې په پلانه مشهمانه استدلال لري دوی چې په تیرې کې سپور وي د خبر نوي چې چیرته روان دي او مهم څه ورته وی چې درته چې دوه دقیقې وخت ورکړي یعنی دا یو مشهمانه لوبه دی راخسته وایي بالکل افغانستان
خغلی شیر اعظم صاحب دا خو دی یو کس خبره ده خو سیستم کې خو تنه یو کس نه وی کنه نور خلک مو پکې زما هدف دی و چې دغه تیر شل کال چې د کوم لاستراوړ نه وشولې د یو نظام په چپکې دو سره باید دغه لاستراوړ نه هم صفر شي کڅنګ
نفر خلاړ کس خلاړ وته او ویم ویل چې او ویم ویل او تاسو یادونه وکړه چې زنوم خبر چې چیرته زم په دې باندې ټول خبر دی خپل اعتراف کړی دی مګر دای چې دغه رسنۍ محدود شوي په دغه شکل باندې چې اوس رسنۍ ته طرز العمل لیگل کیږي یا تر راپورونه دي چې دوی ته مشخص ګایډلاینز وي د اعلانونو تر نشر پورې د سریالونو تر نشر پورې په بیلابیلو مسلو کې دوی ته طرز العمل واضح شوی دی چې د بیان د ازادۍ له اصولو سره لګڼو اصولو سره دوی په خلاف کې واقع کیږي فکر کوي چې د یو کس په وتلو سره دغه کار توجیه کیدی شي که څنګه نو دوی ولې داسې یو کار کوي
زه تاسو ته ارزو کوم زما صرف هدف په دې کې دا و چې که دا کار په درست طریقه باندې مخته تللی وای په یو تفاهم کې په یو مشورت کې په یو ګډ فکر کې دا ټول شان حفظ کېدل خو دا شان حفظ د شول حکومت به سرنوشت یې لشو بنیادونه اساسات همداسې په خالي میدان بې سرنوشته پرېښودل شول دلته تغییر د نظام یا تغییر د حکومت چې ورته وایو چې حکومت په خپله د نظام په تغییر کې بیا رول لري حکومت نوی راغی حکومت چې په کومو اساساتو باندې و جوړیږي طبیعي خبره دی به د خپل ځان لپاره اصول لري موازین به لري طریقې کار به لري د خپلو جنګیالیو د کنات لپاره به دوی یو طریقې کار جوړوي یو د هغوی د کنات لپاره به یو مسله جوړوي زه د دې لپاره ډېر په فکر کې نه یم چې موږ به تر اخره دا ستونزې په دې شکل ولرو لکه کوم چې اوس روانې دي چې مکتبونه بند دي یا د نجونو تعلیم هلته بند دی یا مثلا میډیا باندې سانسور ډېر زیات دی زه په دې باور لرم چې د زمان د وخت په تېرېدلو سره به دا مسایل ټول په تدریجي ډول باندې حل شي زه فکر کوم چې یو پراخ بنسټه
خاغلی شیرازه مویل چې پراخ بنسټه سیستم منځ راغلی تاسو چې په افغانستان کې ایم داسې یو شی ګورئ که څنګه
مخکې دې نه غواړم دلته ځینې جالب مسایل مطرح کیږي او دغه مسایل زه غواړم واضح کړم چې اکثر رسنو کې یادېږي او دغه متخصصین هم د دې نه ډېر سطحي تیریږي مثلا وایي چې دغه شل کلن دستاوردونه نظامی بود یاد شول دفاعي سیستم مثلا دغه و چې شل کاله مخکې چې کله دغه افغانستان باندې یرغل وشو چې کله سیستم د نظامی سیستم جوړ شو کنه دغه نظامی منطق د دفاعي سیستم چی شي ده یعنی دا د حریم نه دفاع کوي
خپل معیار په دفاعي او سیاسي مسله به بیا غیږي خو په ټولنیزه مسله کې لطفا تاسو تمرکز ولرئ مننه
د مسله ته راځم او دغه نقطه غواړم ډیر لاند واضح کړم چې کله د تا په حریم کې پینځه څلوېښت هوادونه شتون لري دفاعي سیستم ته په دې کې ضرورت شه چې په میلیاردونو ډالر په دې مصرف کوي وایي دوی چې دغه تا په مسله باندې چې ته تاکید وکړي په د فرهنګي او رسنوي په دې بود کې په تحصیلات عالی کې که چیرې موږ دا مصرف کړو یعنی منطق د دفاع وزارت یعنی چی شی په دې وخت کې چې موږ بیا په دې باندې حساب هم کوو هغه هم داسې یو دفاع وزارت دفاعي سیستم چې موقتي د دوی د خروج سره دا خرابېږي زه پنځلس کاله مخکې زه په دې پوهېدلم چې دغه نظامي سیستم چې کوم جوړ ده دا موقتي د افغانستان توان د دې نه لري او که چیرې تمویل د دې د خارجي منابع نه کېږي دا خپله فاجعه ده او د بل نقطه ده بل ضرر ده دا و چې په هغې وخت کې که چیرې تلفات یو طرف افغان و
فکر کوم د ښاغلي مایار ټلیفون هم بند شو ښاغلی پښتون له تاسو غواړم وپوښتم د تاسو نظر څه دی ښاغلی مایار او ښاغلی شیر اعظم صاحب په دې نظر دي چې ښاغلی اعظم صاحب وویل چې پراخ بنسټه سیستم رامنځته شوی ښاغلی مایار هم تیرو شل کلونو لاسته راوړنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې موقتي غوندې یو څه و فکر کوئ همداسې یو څه دی که څنګه
زه تعجب کوم چې مایار صاحب ته د ټول کرام باوجود او شیر اعظم صاحب سمار ډیر کلو دوست دی هغه ته هم زه تعجب کلم چې دوی څنګه داسې استدلال کوي اول خو دا پراخ بنسټه حکومت نه دی د یو حکومت نظامی شکل چې د یو ګروپ په لاس کې د یو ډلې په لاس کې د یوې ایدیالوژي په لاس کې هغه ملي استبغاوه نه لري دې ته موږ څنګه پراخ بنسټه ویلی شو دوهم د هغه ډلې یا د هغه هیز یا د هغه عبارت ټول غړي په حکومت په راس کې داخل وي آیا دغه ته موږ دغه ویلی شو پراخ بنسټه ویلی شو او ښاغلی معیار وایي چې زموږ دغه موقتي و نه اتیا میلیارډ ډالره په دې اردو خرڅ شوی امریکا هیڅ وخت دا خبره نه ده کړې چې موږ په افغانستان کې ابدي پاتې کیږو د اولې ورځې څخه امریکایانو دا خبره کړې ده چې زموږ موجودیت په افغانستان کې موقتي دی چې افغانستان پر خپل پښو ودرېدی موږ وځو نور افغانستان پیږي خپل کار پیږي دا چې زموږ په اردو کې
متاسفانه چې ځینې شان داسې واقع شول، یا د همسایګانو دخوا یا د اصلي بازیګرانو دخوا، چې اردو یې په اخر کې مجبوره کړه چې باید شاتګ وکړي. زه په افغانستان کې وم، 15 د اګست تر 15 د اګست په افغانستان کې وم، او د هغه در مخه دا د جنگ ټرند ټوله ما تعقیباوه. په هلمند کې د عین د نورم د دوم جهانی جنگ د نورمنډي په ساته جنگ وسو، یعنی ته باور په خدای وکړه چې مل په مل جنگ وسو، په کندهار کې مل په مل جنگ وسو. لیکن داسې حتی چې جنگ ورسېدی، جنگ به کامیاب وسو، دوی به هغه قومندان تبدیل کړي لوی درسیزه کې په کابل کې. یعنی دا یو پروسه وه، دا په حقیقت کې د اردو ګناه نه وه. په شنکي کې تاسو په یاد دي چې بس تل یې واتس کړم سوله راله جرنال صاحب په پسې و، طالبانو اسکوټ کوه په د کلا ته په امن امان راورسوله، او سلایو ټول دي چې توپونه شانې تسلیم کړل. د خدای روی دي، د قرآن روی دي. واقعیتونه ولې موږ په دې شکل پټو؟ واقعیتونه داسې نه دي. د بلې خوا څخه د دوهې پروسه چې په هغه ورځ شروع شوله، د صلحې تر عنوان لاندې شروع شوه، د یو عامه شمول حکومت تر عنوان لاندې شروع شوله، د ناټو سرمنشي ستولنبرګ په لس ځای دا خبره وکړله چې موږ د افغانستان شل کلن د سوردونه د لاسه نه ورکوو. خپل وزیر دفاع د امریکا برایم تېر ماښام په پخواني ولسمشر هم دا خبرې ته اشاره وکړه. موږ هم په یاد دي ځکه دوی د ورځې د پارلمان وکیل هم دا ټوله شان موږ مخ ته تاوبالاسوله چې هغوی دا وعده وکړه چې موږ افغانستان یوازې نه پرېږدو. دوی په داسې حالت کې افغانستان پرېښوي چې ظاهران یې په قطر کې د سولې شورا په نامه سره یو غونډه جوړه کړله. او جالبه دا ده چې دا د سلی شورا نه و، په حقیقت کې دا د تسلیمېدو شورا وه. د افغانستان حکومت یې تسلیم کړي، د افغانستان حکومت خبرو څخه محرومه سو. په ټول د سلی په پروسس کې د حکومت ونډه اصلا نه وه، ټول شهیدان یو دي. او دا خبرې یوازې د امریکانو او طالبانو ترمنځ روانې وې. شپږ میاشتې مخکې د حکومت د سقوط چارې شروع شولې، موږ هر ورځ احساسولې د خدای روی دی. دا شان ټول ته به موږ توجه وکړو. اوس هر څه چې سوي دي، جهانیانو دا کار وکړي، په حقیقت کې د انګلیسي په اصطلاح د ګورنمنټ واز هینډ اوور، یعنې د حکومت ور تسلیم شو طالبان ته. اوس چې طالبان د خدای روی وګوري، د دې پر ځای چې موږ یو بل متهم کوو، یو پر بل غلګو دیم، افغانان دي، د وطن خلک دي، پر دې وطن یې قرباني ورکړي دي، دا وطن ته توجه وکړي. دا دستاوردونه ولو کتلي، ولو که ستاسو د خبرې په تایید یو رئیس جمهور شتېدلی درست دی، موږ هغه نن نه تاییدو. لیکن په حقیقت کې موږ د نظام مدافعینو، موږ نظام غواړو، موږ نه یوازې اردو غواړو. اردو مثلا په میډیا کې، مثلا په ترانسپورټ کې، مثلا په تعلیم کې، په تربیه کې، په ټولو ارسو کې موږ غواړو د نظام بیرته اعاده کړو، بیرته احیا کړو. او دغه نظام د طالبانو په ګټه استعمال شي، دغه جهان حاضر دی چې طالبان په رسمیت وپیژني، هغه کنګلستي پیسي ازادي کې فقط څوک شرطونه لري، او دوی مجبور دي شرطونه پر ځای کړي. په ډېر کم حکومت دوی سره څوک نه مني چې دوی قطازي حکومت کوي. دا د افغانستان د خلکو حق دی، د افغانستان ټول اقوام باید په دې کې مشترکانه حصه واخلي، او هغوی باید په دې حکومت کې داخل شي، او اردو باید ملي شي. اوس د یو ډلې په لاس دی و چې سبا ته یو چاته وزارت ورکوي، او د ډله په راپور چې اردو ملي څوک نه شي بندي کولی.
ښاغلی پښتون، مننه. اوس به ځینو اورېدونکو ته وخت ورکړو. تاسو هم لطفا که څه پوښتنه و یاداشت کوي، بیا به وروسته د تاسو نظر هم واورو.
السلام علیکم سنګزه صاحب محترمه، زه خپل سلامونه تاسو معیار صاحب او دا نور ملمنو ته وړاندې کوم. محمد خان مبارز مده هلمند.
مهرباني وکړئ، پروګرام خو مو تر دې دا اوریدلی وي. 2021 کال تیر شو، نن د 2022 کال لومړی اوله ورځ ده. د تاسو په دغه سیمه کې څه تغیرات وو، څه پیښ شول 2021 کال کې؟ لاندې کوی. مننه.
کور آباد، خوشاله اوسیم. په 2021 کال کې خو لومړنۍ میاشتې چې اته میاشتې چې کوم وي، هغه بالخصوص د هلمندیانو په ژوند کې په دا شل کلن تاریخ کې تر ټولو سخت یا مرګونې میاشتې وې. نو په هغه کې د هلمند خلک ډېر ودردېدل، ډېر وځورېدل. ښارونه مو ویجاړ شول، کلي و کورونه مو بمبار شول. خو الحمدلله په دغه وروستنیو میاشتو کې موږ بیا یو ډېره لویه خوشحالي هم ودرلودله چې هغه زموږ په ژوند کې. زه خپل د ژوند د درته وایم چې زما په ژوند کې تر ټولو خوږه خاطره وه چې موږ د مرګو څخه خلاص. هره ورځ مو په لسګونو په سلګونو تنه هیوادوال د لاسه ورکول. هغه که طالب و که عسکر و که ملکي و، خو زموږ هیوادوال زموږ زړه په خوږېدی. هغه مو د مرګ بچ سوه. دلته مثلا دا اوس وخت کې چې خلک ډېر آرامه ژوند کوي، او لکه معیار صاحب و هغه اعظم صاحب محترم چې ول د دوه خبرو د تایید وړ دي. دا شل کلنۍ اکثره کارونه هغه داسې و چې سمبولیک ډول یې درلودی، داسې واقعي بنسټیز کارونه نه وسوي. نو اوس دغه کم حکومت چې اوس راغلی دی،
دا د خلکو حکومت دی، خلک ودیته لبیک ویلی دی، دا شل کاله په څنګ کې ولاړو، اوس نو بیا کار د حکومت دی. نو چې حکومت د خلکو سي، هغه به طبعاً د خلکو د فکر سره برابر کارونه کوي، کوم څه چې خلک غواړي هغه به ورته کوي. مننه پوره به
خوشاله. بل اوریدونکی به هم راواخلو د واتساپ له لارې. بل اوریدونکی لرو مهرباني، یا ټلیفون له لارې مهرباني وکړئ.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام.
افغانستان کے جنگوں نے طالب ہم زور
مہربانی
کندار ولایت نه می زحمت تر کړی دی. واقعیت وایو، موږ شل کلن ناورین ووتلو چې په فزیکی ډول باندې انحصار، استثمار او استعمار وو. خو لډیره بده مرغه چې یو ناپای جال تورول ویدلو چې هغه به څومره وخت ونه سي. خو زه په دې باندې متیقین یم چې موږ د همسایه په جال کې راګیر سولو، لډیره بده مرغه چې دام صاحب مو هیڅ کله بیا پاسانی سره خلاص نکی. موږ اوس وینو چې زموږ وضعیت کم لور ته روان دی او د کمی خوا څخه رهبری کیږي. زه یوازې هم دا وایم چې افغانان ته دې خدای راتلونکی نیکمرغه لري، د دغه بدبختی دې رب خلاص کی. خو من ته یو شی چې باید په ډاګه وایم، په مستقیم ډول باندې زموږ هغه نتر سمسایګانو په لاس کې اوس ټول افغانستان، که په معنوي لحاظ دی، که په فکري لحاظ دی، که په مادي لحاظ دی، ټول د غوی فګریوګان کیو.
خغلې شیر اعظم اعظم صاحب 2021 کال له کډاو ډکه بل شوې ده، خصوصا د هغو لپاره چې لخپل مینو به ځای شوې دي، یعنی په ټولنی شکل باندې دغه غټه ستونزه لام پاتې ده. فکر کوي دا نوې حکومت به وکولای شي چې اوس چې جنگ هم نشته او د خلکو خدمت ته بیکاره او وزګاره شوي دي، فکر کوي چې وس به ورسیږي که څنګه؟
زه درځه بعد هغه محمد خان رور وارث صاحب چې د هلمند وګړي د پاغي باندې او د محترم پښتون صاحب په خبره باندې د پراخ بنسټ حکومت ته بیا دا مسله ورسره راخلم. ګوره، پراخ بنسټ نه زه دا تاسو ته وایم، پراخ بنسټ حکومت خو زه که بولم چې د ټول افغانستان په هر نقطه باندې حاکم دی او هلته هیڅ لندغار، بدماش، ډاکو، غل، فسادګار، وطن فروش هلته ژوند نشي کولی. ټول نه وطن خلاص کړ. پخوانی حکومتونه کې ګوره چغې به پورته شوې چې که ما ته لس فیصد رانه کې، که ما ته لس وزارت رانه کې، او که امریکایان نه وي ارګ نه ګیرم. اوس خو دغه جنجالونه وتنو پراخ بنسټ او که دغه دی په هغې ته ته پراخ بنسټه وایي چې لس، دولس، پنځلس، شل ډاله ماران د قبضې او د حاکمیت د ساتلو، د خپل شخصي قدرت، د اقتدار، د غلا، د قومي بقا، د نورو مرداریو باندې اخته خلکو، هغه پراخ بنسټه او که اوس پراخ بنسټه دی چې یو لس حکومت دی، یو کاغذ په هرات کې ولکې په جلال آباد کې څوک جواب نه لري. خو نظام خو دغې ته، حکومت خو دغې ته وایي چې هغه حاکم وي، او حاکم حکومت هغه وخت کېدلی شي چې هغه پراخ آباد ولري. پراخ بنسټ نه یوازې مطلب دا نه دی چې په دې کې اوس نو پخواني استادان او پخواني جنرال صاحبان پکې وجود نه لري، نه، هغې ته به هم خبره راځي ولې د سالم اشخاصو په تراکم، په اتحاد کې، ولې به انشاءالله خامخا طالبان هم غور کوي، اسلامي تحریک هم په دې باندې غور کوي، او یو مضبوطه، تر دې هم مضبوطه پراخ بنسټه حکومت ته به ځو. راځم دې خبرې ته چې دا دوست نو ویل چې په هلمند کې، هلمند کې ګوره دغه وړې کړ، هلمند ټوټه ټوټه کړ. زه دغه ولایت اوسېدونکي ما ته دغه وطن زره زره را معلومه ده چې په وطن څه تېر شول، ټول مصیبت پاګې راغی. د چا د لاسه ولې جنګ دې ولې کوو چې اخر دې تېښته کوله په یوه کفتر کې دې ځان وطن یې لکوو، د هلمند جنګ دې ولې وکړ؟
خالد پښتون صاحب ته وخت ورکو. خغلی پښتون صاحب، فکر کوي دا نوې حکومت چې اوس جنگ نه لري په مخ کې، د تیر حکومت په څیر چې دی غوي ډیر تمرکز په جنگ باندې، او اوس چې دوی جنگ نه لري مخ کې، فکر کوي چې داسې لارې چارې لري چې خلکو ته خدمات ورسوي که څنګه؟
جنگ چې په حکومت کې روانو، هغه جنگ په حکومت نو جوړ کړي، خو دغه
همدغو طالبانو د خوب مقابل جوړ کړی وو، همدغه طالبان وو چې امنیت یې خراب کړی وو، همدغه طالبان وو چې په حکومت ژوند یې په ناورین بدل کړی وو، ترانسپورټ بند و، سړکان بند و، حکومت هر ځای خوږېدی، نخبگان وژل کېدل، هر وخت په کندهار و، په هلمند و، په کابل و، په مختلفو ځایو کې وشتل کېدل. خو دا ټول دو طرفه مشکل دی چې راځم صاحب ولې دا مشکل یو طرف ته راجع کوي، خو د دواړو طرفه مشکل وو، موږ دواړو ته دا مشکل راجع کوو. د بلې خواته ته چې وګوري د دوی په راتګ سره د افغانستان شتمنی یا مثلا د دوی پیسې یا پشتبانه تقریبا نیم میلیارډ ډالر واګه بند شول، بانکو د خلکو پیسې یا دیګر د بند کړي یا نقد وېستل او خارج ته اوس خلکو ته 200 ډالر وکي، خلک په ستر په ویشتانو زړیږي، د قران ریدي د خلکو د کلو کلو سرمایه ولاړه. زه نه وایم د تجارانم داخل دي، تجاران مال نشي راوړلای، وخت مال راوړي پیسې بند دي. اکثر اوقات د تجاران د وزارت تجاران سره په تماس کې خپل ټول کلمړ په کار اچي، متاسفانه پیسې بند دي، بي ال سي نشي ورکولای لیټر اف کریډټ چې دوی مال آرډر کړي. دا بل پرابلم دی. تاسو وګورئ دا پرابلم ته باید موږ تاسو ټول په ګډه متوجه شو. زه د طالب مخالفت نه کوم، طالب خو رور بولم، طالب له دې وطن سره بولم. زه زما انتقاد پر طالب دا دی چې طالب باید د ټول شان ته توجه وکړي، جنگ خلاص شو، اوس دی باید د وطن جوړ ته متوجه شي.
نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسئلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.